که من که اقتدار کلان داشته باشیم. ولی دم توجه باشیم زنای افغانستان از فعالین حقوق بشر شروع تا محترزین و خبرنگارایش همشان دادخواهی کردن که این موضوع و ای یعنی این وضعیت ما تجربه کردیم و این افتخار امروز شنیدیم. بخاطر چی ما نامه نوشتیم با مقامات بریتانیا، ما نامه نوشتیم با مقامات استرالیا که چرا و بارها هشتگ زدیم، توییت زدیم، مقامات منشن کردیم که باید صدای زنای ورزشکار هم
وقت ما تمام است. بله تشکر، من موافق هستم کاملا با حرف شما. تشکر از شما شنونده های عزیز، وقتتان خوش، خدا نگهدارتان.
سلام، ستړی مشه داسیز مخک لازاده رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د مزار شریف په دویمه حوزه کې 14 شوې ده. د افغانستان د کورنی رسنیو د راپورونو لمخې د 14 نن سهار د مزار شریف استیدو کان جمعه ته نږدې رامنځته شوې ده. د رسنیو د عیني شاهدانو په حواله ویلي په 14 کې یو ښځه وژل شوې او درې نور کسان ټپیان دي. ویل کېږي 14 د ځای پر ځای شوو انفجاري موادو له کبله رامنځته شوې ده. تر اوسه د طالبانو حکومت د دې 14 په اړه څه ویلي نه دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیرخان متقی په کابل کې د پاکستان د سفارت له سرپرست سفیر عبدالرحمن نظامی سره کتلی او د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت د ماډی کورئیس احمد تکل نن دوشنبه پر خپل اکسپانی لیکلی متقی په دې کتنه کې له پاکستان د افغان کډوالو د جبري ایستلو او له کډوالو سره د پاکستاني پولیسو پر نامناسب چلند خپله خوشنی له نظامی سره شریکه کړې ده. وړاندې د متقی په حواله راغلی له افغان کډوالو سره د پاکستاني چارواکو دا ډول چلند د دواړو هیوادونو اړیکې زیانمنولی شي. د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د نظامانی له قوله ویلي د پاکستان حکومت د افغان کډوالو په اړه د طالبانو اندېښنې مني او له اړوند چارواکو سره یې دا موضوع شریکه کړې ده. پاکستان د اپریل میاشتې له پیله په زرهاو افغان کډوال په جبري ډول پاکستان ته ستنه کړې دي. دا کډوال وایي پاکستاني پولیسو ورسره ناسم چلند کړی او د جبري ایستل کېدو سربیره اړ شوي بل ټول مال او پانګي په پاکستان کې پریک دی او خلیلاس افغانستان ته ستنه شي. د ایتالیا حکومت تایید کړ چې د روان شنبه په ورځ به د ایراني او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرو اترو کوربوي. د هیواد بهرنیو چارو وزیر انټونیو تاجانی نن د شنبه ویلي د خبرو اترو د ایتالیا په پلازمینه روم کې ترسره کیږي. ایراني او امریکایي چارواکو د ایران د اټومي پروګرام په اړه د مذاکراتو نمړنې خبرې اترې تیر شنبه په عمان کې کړې وي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ پرون یک شنبه ویلي واشنگټن به ډیر ژر د ایران په حق له خپل پریکړه وکړي. د اوکراین په سومی ښار کې خلکو نن د روسیې د وژونکو بریدونو د قربانیانو د یاد لپاره ماتم مراسم ترسره کړل. د یکشنبې په ورځ د روسي ځواکونو لخوا د دغه ښار په مرکز په بریج کې لږ تر لږه 30 کسان ووژل شول او 14 نور ټپیان شول. دا بریج د روسیې د بالستیک توغندیو په واسطه ترسره شو. د یکشنبې په سهار هغه وخت وشو کله چې خلک د ښار په مرکز کې په مذهبي مراسمو د ګډون لپاره راټول شوي وو. د میکولاف سیمې ښاروال سرهی پاکسیک د ماتم په مراسمو کې ویل موږ دلته راټول شوی ترڅو د دې ښار هغه ماشومان او سیدونکو ته درناوی وړاندې کړو چې وشل شوی دي. د اوکراین حکومت ویلي چې په بریت کې کارول شوی دوه بالستیک توغندي خوشی مهمات لګیدل. په بریت کې کورونا دوکانونه کافی پنخه شوی دي. او د جاپان په اوسکا ښار کې د 1600 هیوادونو په ګډون د تفریحي ټکنالوژۍ، سوشي او نورو صنعتونو نندارتون جوړ شوی دی. دا نندارتون چې تمه ده 3 میاشتې دوام وکړي، هدف یې په ټکنالوژۍ او نورو صنعتونو کې د ګډونوالو هیوادونو د پرمختګونو او لاسته راوړنو ښودل دي. د اوکراین برخې ته هم ګڼ خلک ورغلي چې اکثره نندارې ته وړاندې شوي توکي د یووالي، د اوکراین د ازادۍ او دیتا ورته سمبولونه درلودل. جاپان بل روستی ماډل روباټونه نندارې ته ایښې دي. د کوریا څنګه کې بیا بیلابیل ډوله سوشي خوراک وړاندې شوی دی. تاسو خبرونه واوریدل، وړاندې سره د مطالب اوریدلای شئ. پاکستان په وروستیو څو ورځو کې له دې هېواده د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ جاري ساتلې ده. خو افغانستان ته راستانه شوي کډوال په څه وضعیت کې دي؟
خوراکي مواد هم ډېر دي، پیسو ضرورتم دې دې ماسره سچ او بودیجه عمل ته پاتې شو چوامان هم نشته ماسره نه بستر شته او لشي شي
شي د طالبانو حکومت څومره دغه کډوالو لاسنیوي کوي او نړیوال سازمانونه په دې برخه کې څرول لري او دوی څمرستي کړی دي وړاندې به په راپور کې درڅوي د کرکټ نړیوال شورا ویلي چې د جلاوطن افغان خزینه کرکټ لوبډلې د ملاتړ لپاره ځنګړي کاری ډله ګمارلې ده خو د نارینه کرکټ لوبډلې لپاره به دغه پیغام او دغه زیری په څمانوي
دغه مسله د افغانستان کرکټ په خیر دوه مونږ په نیک پالنیسو
وړاندې به په دې اړه هم درته جزئیات ولرو دا به هم سره واوري چې د اوکراین په سومي ښار کې په بریدونو کې د وژل شوو کسانو لپاره نن د ماتم مراسم نیول شوي وو او دغه بریدونه هغه مهال شوي چې خلک په دې ښار کې په مذهبي مراسمو بوخت ول له دې سره بیره د خبري خپرونې په پای کې به ستاسو پیغامونه هم درته ولرو نور مطالب هم شامل تیم غواړم
د ازادي رادیو خبری ټولګه
به هم ستړي مشه زفری د سیالم او په تخنیکی چارو کې سره تای روشان دی د کرکټ نړیوال شورا ای سی سی وای د جلاوطن افغان خزینه کرکټ لوبډلې د ملاتړ لپاره ځنګړي کاری ډله ګماري دا پریکړه د یکشنبه په ورځ د کرکټ د نړیوال شورا په غونډه کې شوې ده په دې اړه نور تفصیل ورزو د اکرام الله اکرام په دې راپور کې اورو
د کرکټ نړیوال شورا آی سی سی وای د افغانستان د کرکټ د خزینه لوبغاړو د ملاتړ لپاره ځانګړي کاری ډله او مالی صندوق رامنځته کوي آی سی سی په یو اعلامیه کې ویلي د هند انګلستان او ویلز او استرالیا کرکټ بورډونو سره په ګډه به د افغانستان د خزینه کرکټ لوبغاړو په شخصي او مسلکي پرمختګ کې مرسته وکړي دا پریکړه د یکشنبه په ورځ د اپریل په 14مه د کرکټ د نړیوال شورا په غونډه کې شوې له دې سره د کرکټ د افغان خزینه لوبغاړو لپاره چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته له دې هېواده وتلي د مالی ملاتړ لپاره یو ځانګړی صندوق رامنځته کیږي چې ډاډ ترلاسه شي افغان کرکټران د لوبو د دوام لپاره د اړتیا وړ پیسې لري د کرکټ نړیوال شورا ویلي چې افغان خزینه کرکټ لوبډلې ته به تکړه او تجربه کار روزونکي ګمارل کیږي چې دغه لوبډله وتوانېږي د لاغوړېدو فرصتونه پیدا کړي د کرکټ د نړیوال شورا مشر جیشا په دیاړه پر خپل فیسبوک په یو بیان کې ویلي آی سی سی باور لري چې دا نو وخت بنې واځي د افغان خزینه کرکټ لوبغاړو ورزشي فعالیتونه خوندي کړي بلکې د ورزش رول به د یووالي د یو ځواک په توګه پیاوړی کړي نوموړي دغه راز ویلي موږ په خپلو شریکانو ویاړو چې د کاري ځواک او د ملاتړ پروګرام پیلوو تر څو ډاډ ترلاسه شي چې جلا وطن شوي افغان خزینه لوبغاړي کولای شي په ورزش کې خپل سفر ته دوام ورکړي په همدې حال کې افغاني الاصله استرالیاوي ریتا انوري چې د افغانستان د خزینه کرکټ ملي لوبډلې په جوړولو کې فعال ونډه لرله د کرکټ د نړیوال شورا د پریکړه ستا یو وایي چې په دې سره به د افغانستان د کرکټ خزینه لوبډله پرمختګ وکړي
دا بهترین پریکړه ده لدی وروسته به آی سی سی د لوبډله په رسمیت پیژني دوی ته به بودجه ورکوي او دوی ته به د نړیوالو سیالیو زمينه برابروي دا یوازې د افغانستان د کرکټ خزینه لوبغاړو لاسته راوړنه نه ده بلکې د ټولو افغان خزو چې د نړۍ په هر کونج کې اوسېږي ده او دا ښیي چې موږ کولای شو
د کرکټ افغان څارونکو او مینوال هم د کرکټ د نړیوال شورا لدی پریکړه خوښ دی وایي چې په دې سره به د زینو کرکټ بورډونو هغه اندېښنې هم پاتې ورسیږي چې د افغانستان د خزینه کرکټ لوبډلې د نه موجودیت په اړه درلودي د کرکلیټ په نوم د ورزشي بنسټ مسول نصرت الله نصرت ازادي راډیو ته وویل
نو دا د افغانستان د کرکټ په خیر مونږ غړو چې د افغانستان خزینه لوبډلې نه د کرکټ نړیواله شورا ملاتړ کوي اوس به وګورو چې د انګلند او د غراز د استرالیا سره د افغانستان کرکټ بورډ څومره کولای شي چې له دغه موقع نه استفاده وکړي چې دوی ورسره بیرته خپل هغه کوم اړیکې چې دی هغه ورغوي او دواړخیز سیریزونو ته لازمینه برابر شي دغه مسله د افغانستان کرکټ په خیر دوه مونږ په نیک پالنیسو
د افغانستان د کرکټ بورډ وایان سید نسیم سادات په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی او دا هم معلومه نه ده چې د آی سی سی لنوي پریکړې وروسته به د افغانستان کرکټ بورډ په دې برخه کې څه رول ولري خو د کرکټ د نړیوال شورا د ورستۍ ناسته کې د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس میرویس اشرف هم برخه لرله هڅه مو وکړه چې په دې اړه د کرکټ د افغان خزینه لوبغاړو سره هم خبرې وکړو خو لږ تر لږه درې خزینه لوبغاړو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو دا په داسې حال کې ده چې د تیر 2024 کال په مې میاشت کې د افغانستان د کرکټ خزینه لوبغاړو د کرکټ له نړیوال شورا نه په یو لیک کې غوښتي و چې په جلاوطنۍ کې ورته یو لوبډله جوړ کړي چې وکړای شي د هغو نجونو استازیتوب وکړي چې د کرکټ مینوالی دي خو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا ورته د ورزش او کرکټ کولو اجازه نه ورکول کیږي. که څو مغه محل د کرکټ نړیوال شورا د لیک ته جواب نه ورکړي، خو د روان کال په جنوري میاشت کې د افغانستان د کرکټ لوبډلې په استرالیا کې د بی پولي کرکټ لوبډلې سره د شل اورونو یو لوبه وکړه. هغه محل د استرالیا کرکټ بورډ دا سیالۍ د افغان خزینه لوبغاړو لپاره په نړیواله کچه د لوبېدو په لور لومړی ګام بللی و. که څه هم په دې لوبه کې افغان خزینه لوبغاړو د افغانستان په استازولۍ کوم ځانګړی لباس او نښان نه درلود، خو د کرکټ د نړیوالې شورا وروستۍ پریکړې دا تمه پیدا کړې چې ښایي له دې وروسته به د افغانستان د ښځو کرکټ لوبډله په نړیوالو لوبغاړو کې د افغانستان له نوم او نښان سره راڅرګند شي. د یادولو ده چې په 2021 کال کې واک ته د طالبانو تر رسیدو وروسته په افغانستان کې د ورزش په ګډون په ښځو ګڼ محدودیتونه ولګېدل، چې له امله یې د کرکټ خزینه لوبغاړي له دې هېواده ووتې او ډېرې استرالیا ته کډوالې شوې.
په راپور کې مو اوریدل چې د کرکټ نړیوالې شورا ICC پریکړه کړې چې د جلاوطنه افغان ښځینه کرکټ لوبډلې د ملاتړ لپاره ځانګړې کاري ډله رامنځته کړي. دا پریکړه پرون یکشنبه د دې شورا په یوې غونډه کې د څو هیوادونو په ګډون باندې شوې ده. په همدې موضوع به هم شو د ښځو د حقونو فعاله وژمه توخي سره ده. اغلی توخي ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلي. که تاسو راته ووایاست دغه پریکړه ښایي د افغانو ښځو د حقونو فعالانو لپاره یو لوی لاسته راوړنه وي، په دې برخه کې کومو ښځو چې غږ اوچت کړی دی او د افغان ښځینه کرکټ لوبډلو څخه یې ملاتړ کړی دی، په ټوله کې له کرکټ هم ملاتړ کړی، تاسو فکر کوئ آیا دا د دوی و د غږ پورته کول لاسته راوړنه ده که نه؟ کرکټ بورډ غواړي خپله د افغان ښځینه کرکټ لوبډلې څخه ملاتړ وکړي.
سلامونه وړاندې کوم فریده جانې تاسو ته او تاسو د راډیو لارې ټول اوریدونکو ته. طبعا حق څه دی؟ اوس داسې یو زمانه دی چې حق باید د حق د اخیستلو لپاره باید خپل ږغ پورته کړي او خپل حق باید واخلي، او په دغه رقم چې په کور کښېنه او د هیڅ چا ږغ نه یا خپل د حق لپاره خپل ږغ پورته نه کړي، څوک یې تا ته په کور نه درکوي بلکې درڅخه یې اخلي هم که چوپ پاتې سي. نو زه پوهېږم چې دا د افغان ښځو مبارزه وه د تیرو څلورو کالو کې، تقریبا اوس نو په دا راتلونکي اګست کې څلور کاله پوره کېږي د افغانستان د سقوط څخه. دا د افغان ښځو مبارزه وه او د مختلفو پلاتفورمونو څخه دوی خپل ږغ پورته کړی او همدارنګه د مختلفو پلاتفورمونو له لارې عدالت غوښتنه کړې، د دې لپاره چې هغه حقوق چې اسلام او وضعي قوانین ورکړي او د تیر شل کاله دوی ورته مبارزه کړې وه هغه د ترلاسه کولو لپاره، یعنی هر پلاتفورم کې ځای شوي او خپل ږغ پورته کړی. نو
اغلی توخی ساسی پا باور بانده ده یو هیله مندی را منستکی که چری ده کرکت نریوال شورا افغان خزینه کرکت رانو تا ده حق ورکی چه اغوی لوبی وکری یا پا مالی رو ده اغوی ملاتر کهی، تاسی هیله مندی هست چه پراتلون که نور هیوادونه ده افغان جنو ده تعلیم حق تا پام وکری که چری خزینه فالان هم دست خپل مبارزی ده وجو وکری یا دوی ده مبارزی لپسی زیاد کری افغان جنو ده حق ده تعلیم حق تر لاسه کری یا ده خزی د کار حق تر لاسه کری؟
زه فکر کوم چې نړۍ په دې شی باندې یعنی واضح او ښه پوهېږي او خبره ده چې دننه په افغانستان کې سره روان دی او افغان نجونې له تعلیم څخه بې برخې شوي. اوس نو مسؤلیت زموږ دی د ټولو هغه افغانانو که هغوی د کور دننه دي که هغوی بهر کې دي د افغانستان څخه بهر راوتلي، که پلرونه دي که میندې دي که باسواده افغانان دي که بېسواده افغانان دي، که په کلیو کې دي که په بانډو کې دي که په ښارو کې دي، که نارینه دي که ښځینه دي، دا د ټولو نور مسؤلیت کېږي د دې چې د خپل حقوقو لپاره د دغه ناورین لپاره خپل ږغ پورته کړي. څلور کاله افغان نجونې له زده کړې څخه بې برخې کول دا نه یوازې د افغان نجونو ژوند دی له تیاره او همدارنګه محرومیت سره مخامخ کړی، بلکې د افغانستان راتلونکی لزوال سره مخامخ کړي، چې زه فکر کوم چې دا اوس د ټولو مسؤلیت دی. نړۍ په دې باندې ښه خبره ده چې د نن په افغانستان کې سره روان دي. اوس د افغانانو مسؤلیت دی چې هغه کسانو باندې راغ وکړي چې د بشر د حقوقو مدافعین ځانو ته وایي، او د نن په افغانستان کې 50% نفوس د افغانستان د خپلو ټولو حقوقو څخه محروم دي، او په دې هکله دوی چوپ پاتې دي. دوی تر سوال لاندې راولي هغه هیوادونه چې د افغانستان په مسایلو کې دخیل دي، د هغه هیوادونو خلک چې دی دې ته اړ کې چې هغوی د خپلو مثلا وزیرانو څخه، د خپل وکیلانو څخه، د پارلمان د وکیلانو څخه پوښتنه وکړي چې دا کوم ناورینونه مثلا چې د نړۍ په سطحه د بشر په حقوقو کې روان دي، او دا کوم نړیوال قوانین چې ورته جوړ شوی ده، د دې څخه ولې کار نه اخیستل کیږي؟ د دوی څخه مالیا اخیستل کیږي؟ دوی حق لري چې د خپل حکومت څخه پوښتنه وکړي. بل ورځ پر دوی باندې دا موضوع تکرارېږي، او هغه وخت به هیڅوک نه چې د دوی ژغ هم واوري. دا د ټولو مسؤلیت
په لنډو کې کراته وایس دا چې د کرکټ نړیواله شورا د خزینه کرکټ لوبډلې ته پام کوي، آیا فکر کوي دا به لار پرانیزي چې له دې وروسته د فوټبال خزینه فوټبال لوبډلې ته زمينه برابره شي چې په نړیواله کچه لوبي وکړي، یا په نورو ورزشونو کې چې موږ خزینه لوبغاړي لرو دوی وده وکړي؟ لنډو کې راته وایي.
بالکل، دا خو یعنی هر ډله چې دی د ورزش په هره برخه کې چې دوی فعال پاتې شوي دي، او کار کې دوی مثلا همدغسې کولی سي چې ناامیده نه سي، لیک واستوي. 2024 کې د کرکټ ښځینه لوبډلې لیک واستوي نه، چې موږ غواړو چې سپورت سو بهر د هیواد یو لږ پر موږ باندې، یعنی باید کارو سزایره کول سي. ډیر شیان هم نه غوښته، اما ډیر شیان هم د اوس، یعنی ډیر نور شیان هم ترلاسه کوي، خو د اوس لپاره د هغه لیک په مقابل کې وسیم ډیر شیان ترلاسه کړي. نو دا په دې معنی ده چې که ژغ پورته کې او خپل حق وغواړي او خپل مبارزه وکړي، حتما ته یې ترلاسه کوي. اما مبارزه غواړي، او مبارزه وخت ته ضرورت لري. نو زه فکر کوم چې په هر ارساتو کې چې فعال ورزشکاران دي، او همدارنګه د بشر د حقوقو فعالان دي، دوی باید خپل ژغ پورته کړي، ترڅو نه یوازې د بهر د هیواد افغاني ښځې د خپلو ټولو حقوقو څخه برخمن، بلکې د نن په افغانستان کې د کوم ناورین او بحران چې روان دي ته هم د پای ټکی شي. ډیره
زیاته مننه کور دی ودان د خزو د حقونو فعاله وجما توخی و چې د کرکټ د نړیواله شورا ICC د هغې پریکړې په اړه باندې چې له افغانستان بهر افغان خزینه کرکټ لوبډلې د ملاتړ لپاره کاري ډله رامنځته کړي، خپل نظر او تحلیل سره شریک کړو.
دا زما حق دی.
د شزو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
وړاندې به نړیوالو موضوعاتو ته هم تم شو، خو اوس د افغانستان یو موضوع راخلو. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان کې د انفلاسیون کچه مخ په لوړېدو ده، او ډېری هغه افغانان چې له پاکستان ستانه شوي د بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. WFP په خپل میاشتني راپور کې ویلي د متحده ایالاتونو د بشر دوستانه مرستو ځنډ د افغانستان د زیانمنو وګړو د خوراکي خوندیتوب لپاره ستر ګواښ رامنځته کړی. نور تفصیل اکرام الله اکرام راوړو.
سید گل خان چې په پاکستان کې څلور لسیزی ژوند کړي او څلور ورځې مخکې لخپلې کورنۍ سره یو ځای له هیواد وستل شوی، ازادي راډیو ته وویل چې لس کسیزه کورنۍ ورپه غاړه د اوس مهال د ننګرهار په خیوي ولسوالۍ کې د یو خپلوان په کور کې اوسیږي.
لکه چې خوراکي مواد هم اړتیا ډېر دي، پیسو ضرورت هم ډېر دي، ماسره څه چې و بودجه عملته پاتې شو، کچو امان هم نشته، ماسره نه بستر شته، او نه چې پکه دغه ضرورت دي دستي، او نور چې ضرورت ډېر دي چې دلته بیا مرض والا کسان دي کچې ته، او مو ته په سر پلان ځا چې ته ورخې کوم دشته کې، او مو یې مال ته به خور جوړو. بد وضعیت باندې راغلې په لار کې هم سه امداد مو باندې شوې نه دي.
د کاپیسا د نجراب ولسوالۍ اوسیدونکو ناصر هم چې تازه له ایران ایستل شوی له ورته ستونزو سره مخ دی.
درې کاله په ایران کې وم، د خپل کورنۍ لپاره د نفقې د ګټلو په نیت هلته تللی وم او کار مې کولو، خو څه موده مخکې ونیول شوم او افغانستان ته ډیپورت شوم. اوس په افغانستان کې هیڅ ډول امکانات نه لرم، نه کور شته او نه کار شته. کورنۍ مې په دې تمه ده چې زه به ورته امکانات برابر کړم، خو زه اوس خپله مرستې ته اړتیا لرم. له ملګرو ملتونو غواړم چې موږ سره همکاري وکړي.
په همدې حال کې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای په افغانستان کې د انفلاسیون کچه مخ په لوړېدو ده او ډېری هغه افغانان چې له پاکستان ستانه شوي دي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه پروګرام په خپل وروستي راپور کې چې د اپریل په 14مه یې خپور کړی ویلي، د متحده ایالاتو د بشري مرستو ځنډول په ځانګړي ډول د خوړو د پروګرام سره د مرستو کمول د خوړو خوندیتوب ته جدي خطرونه پیښوي، په ځانګړي ډول دغه کسانو لپاره چې په بهرنیو مرستو تکیه کوي. ډبلیو ایف پی د مرستو د دوام پر اهمیت ټینګار کړی. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې ایران او پاکستان په دې هیوادونو کې د میشتو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه کړې او د راپورونو له مخې له 2021 کال لاګس راهیسې 2.5 میلیونه افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي. د خوړو نړیوال پروګرام اټکل کړی چې په 2025 کال کې به شاوخوا 1.6 میلیونه افغان کډوال له پاکستان او 1 میلیون نور له ایران افغانستان ته ستانه شي. ډبلیو ایف پی ویلي چې د راستنېدونکو مخ په زیاتېدونکي شمېر د خوړو سرپناه کارموندنې غوښتنه زیاتوي، په داسې حال کې چې ډېری راستنېدونکي د نامعلوم راتلونکي سره مخ دي او اړینې سرچینې نه لري. ټولنیز فعالان په اوسنیو شرایطو کې له افغانستان سره د بشري مرستو دوام جدي اړتیا بولي. له ډلې مجیب لحاظ افغانستان ته د کډوالو سندو ته په اشاري ازادي راډیو ته وویل،
دا خلک نهایت تیر مجبور او اړ خلک دي. په هر برخه کې اشد لسنوي ته اړتیا لري، د سرپنان نیولې تر خوړو پورې، ناروغۍ او د درملنې په خاطر باندې نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې خپل بشري مرستې د افغانانو سره د بشري همدردۍ لمخې په دغه پړاو کې په ځانګړې توګه په بیړنۍ ډول باندې ترسره کړي، تر څو خدای مکړه یو انساني ناورین رامنځته نشي.
دا اندېښنې داسې مهال دي چې متحده ایالاتو په روسیو کې د افغانستان په ګډون یو شمېر هیوادونو سره د مرستو د ځنډولو اعلان وکړ. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار د مرستندوی بنسټونو په چارو کې لاسوهنه رد کړې ده، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ټمی بروس ویلي، متحده ایالات اندېښنه لري چې طالبان حوثیان په افغانستان او یمن کې د خوړو له نړیوال پروګرام سره د دوی لمرستو ګټه اخلي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وړاندې به د افغانستان په اړه یو راپور درته ولرو، خو اوس نړیواله موضوع راخلو. د ملګرو ملتونو سازمان امریکا او اروپایي ټولنې د اوکراین په شمال کې په رسومي خرګوټي د روسي مرګونو بریدونه غندلې. نور په دې اړه له سفیر استانګزین اورو.
د سومي خلک او چارواکي د پرونی مرګونی پیخي قربانيانو ته د درناوي لپاره د ویرا او ماتم مراسم نیولی وو. د میکالیف کا خاروال سره هی پاسیک په دی غونډه کې وویل،
پریخاله شنواته زغبلخ
موږ راغلی یو چې د خپل ښار هغو ماشومان او اوسیدونکو ته درناوی وړاندې کړو چې وژل شوي دي. د ازادي اروپا راډیو یو خبریال چې تر پیښې لږ وروسته سیمې ته رسېدلی وایي، برید د وړوکي ښار په مرکز کې د ګڼې ګوڼې په ځای کې هغه وخت وشو چې اوکراینیان د عبادت لپاره کلیساګانو ته روان وو. په هغه برید کې چې اوکراینی چارواکي وایي خوښي مهمات کارول شوي وو، لږ تر لږه 14 کسان وژل شول او 112 نور ټپیان شول. په وژل شوو کې دوه ماشومان او په ټپیانو کې 15 ماشومان شامل دي. د ملګرو ملتونو سازمان، اروپایي ټولنې او متحده ایالاتونو په سومي ښار د روسیې دغه بریدونه په کلکه غندلي دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند ویلي دي، حملې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش ته سخت ټکان او صدمه رسولي، او ویلي دي چې په تیرو اونیو کې د اوکراین پر وړو او لویو ښارونو ورته بریدونه دوام لري. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې پر سومي د روسیې برید وحشتناک عمل و. نوموړي له فلوریدا څخه واشنګټن ته د پرواز پر مهال خبر اعلان ته وویل، دا ډارون کې کارو ماته ویل شو چې لا غوې تیروتنه شوي، خو زه فکر کوم چې دا یو وحشتناک عمل دی. زما په اند دا ټوله جګړه خورا وحشتناک ده. د اروپای ټولنې د کمیسیون مشر اورزلا فون در لاین ویلي، په سومي ښار برید د نړیوال قانون ښکاره سرغړونه وه، او زیاته کړه چې د اوربند عملي کولو لپاره قوي اقدامات پکار دي. موسکو په 2022 کال کې په اوکراین له پراخ یرغل راهیسې پر ملکي اهدافو د قصدي حملو تورونه رد کړي دي. دا پر دې سربېره چې روسیې د شخړې په اوږدو کې پر روغتونونو، ښوونځیو، د انرژي پر مرکزونو او هستوګنو ودانیو په بیا بیا بریدونه کړي دي. امریکا د بارونو چار وزیر مارکو روبیو پر سومي برید د روسیې توغندوی وحشتناک حمله وبلله، او د اوکراین لپاره د ټرمپ ځانګړي استازي کیټ ګیلاک وویل، له دینی پلوه د مسیحیانو د سپېڅلې یکشنبې په ورځ سومي کې پر ملکي اهدافو د روسیې ځواکونو برید د شرافت له هرې کرښې دا وښتو معنا لري. د جرمني راتلونکي صدر اعظم فریدریش مرس پر روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په یو قصدي جنگي جرم تورن کړ. د نورو ترڅنګ د بریتانیا، فرانسې او ایټالیا مشرانو هم سمدستي د برید غندنه وکړه.
د
افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر ویش ساته
د خوندزه یو شمیر نارینه زده کوونکي او کورنۍ وایي د طالبانو حکومت یونیفرم بدل کړی او پرې جبري کړی دی. دوی زده رادیو سره خبرې کول چې د روان تعلیمي کال له پیل ورته په خوندزو کې ویل شوی چې باید د پتلون او خنقاق پر ځای کمیسو پرتوک پګړۍ او خولیګانې واغوندي او زیاتوي که د یونیفرم په اړه نوې مقرره په بیلابیلو ځایونو کې تطبیق نه کړي خوندزو ته د تلو اجازه نه ورکول کیږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
متعلمین په ډیره سخت ځکه چې ډیرو د درس
د خوست ولایت یو اوسیدونکی او د دولسم ټولګي زده کوونکی دی چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې په ټولو دولتي ښوونځیو کې پر نارینه زده کوونکو د کمیس پرتوک اغوستل پګړۍ یا لونګۍ او خولۍ په سر کول جبري سوي دي. د زیاته کړه
اوس هم سپینې جامې لرو دا د مطالعه مې په ډیر سخت ځکه چې دوی له دې سره بلدتیا نه لري. دا د مطالعینو په اسان باندې ډیر بد تاثیر لري ځکه چې دوی نشي کولای چې څوک یې وس نه لري او بل سبا کې پرېږدو درسونه به پرېږدو ځکه چې موږ نشو کولای چې وایغوندو. خو د خوست کې خو دومره خلک ګزاره کوي خو په نورو ولایتو کې چې څوک هنګاکه غوندي هغو لپاره ډېره
د کابل ښار اوسیدونکي او د اتم ټولګي زده کوونکي چې د هم د ورته ستونزې له امله نه غوښتل نوم یې خپور سي. ازادي راډیو سره خبرو کې د نوې یونیفرم په اړه نارضایتي وښوده او زیاته کړه
د سمخای قبلي کې پیش از امارات اسلامي بود په یونیفرم های قبلي کې دریشي بود بسیار راحت بود.
د اسلامي امارات نمخ کې مو په خوندې کې یونیفرم دریشي و ډیر راحت و. اوس چې په کمیس پرتوک کې خوندې ته ځم هیڅ احساس نه لرم نارام یم. اسلامي امارات دی
دا غزده کونکی وایی چه لنمری تر نهم چولگی دسته کونکو دا جامو رنگ آسمانی او سپین خولی او للسم تر دولسم چولگی دسته کونکو کمیس پرتو بیا سپین او لنگی او پگڑی تاین سوی دی. دا یادوانی دا چه تر دیوران دی پا تیرو شلو کلونو که پا دولتی خوانزایو که دا چیتو چولگیو دا ناریناس دسته کونکو دا یونفرم شکل تور پتلون نیلی رنگی خنقاق او پلیسو که بیا سپین ی خنقاقونه و. خو د نارینه زده کوونکو ځینې کورنۍ وایي چې دا مقرره یوازې په دولتي نه بلکې په ځینو خصوصي ښوونځیو کې هم پلي سوې ده. د کابل ښار یو اوسیدونکي او د درېو نارینه زده کوونکو پلار چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په ګډون ډیری نورې کورنۍ هم د دې جامو د پیرلو وسه ځکه نه لري چې دغه ډول یونیفرم زر زړیږي او هم زر خیرنیږي. ماشومان خو
مخکې بدلې شي کولی یونیفرم معلومو مشخص پتلون او خنقاق رنګونه معلوم وس آسمانی کالی دغه سرنګ ورته انتخاب کړ چې دغه سکالی باوندې کوم مدیر ته ویل چې دا خو یو ناسمه پریکړه ده او به وخت پریکړه ده کدا کړه مخکې د اختر به چوي ځکه چېرې کورنۍ هدا کله خپل بچان ته جوړ کالی کوي اماغه د یونیفورم د رنګ او د ډیزاین او د دغه مطابق باید کړی دا خو ډیر سخته ده. د یو جوړ کالی زر یو نیم زر افغانۍ تمامېږي په دې بحراني حالاتو کې دا خو ډیر مشکله ده.
هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت نظر ولرو خو ویاندې منصور احمد حمزه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت په تیره هود میاشت کې د نوي یونیفرم په اړه یوه لایحه تصویب کړې وه چې پر خواله رسنیو هم خبره سوې وه چې د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخندزاده لخوا منظور سوې او د دولتي او خصوصي ښوونځیو پر ښوونکو او زده کوونکو یې د تطبیق ټینګار سوی و. د طالبانو حکومت ځینو سرچینو هغه مهال ازادي راډیو ته د دې لایحې کارولای تایید کړی و. د دې لایحې له مخې د طالبانو حکومت د نارینه زده کوونکو او ښوونکو لپاره یو نوی یونیفرم معرفي کړی چې دوی د کمیس او پرتوک په اغوستلو او د خولۍ او لونګۍ په پسرولو مکلف کړي دي. د لایحې په ټکو هغه زده کوونکي چې د دې لایحې سرغړونه وکړي لومړی به ورته توصیه وسي او که بیا هم سرغړونه تکرار کړي نو د کورنۍ د غړو په حضور کې به ترې تعهد واخیستل سي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د دې لایحې موخه د نظم رامنځته کول، د زده کړې او منلو روحیه پیاوړي کول، د بېوزلو او شتمنو زده کوونکو ترمنځ د توپیر کمول، د زده کوونکو او د ټولنې د نورو غړو ترمنځ توپیر کول او د اسلامي جامع فرهنګ پیاوړي کول بللي و. په لایحه کې زیاته سوې چې خصوصي ښوونځي کولی سي د یونیفرم لپاره خپل ځانګړی رنګ وټاکي خو باید د عمومي لارښوونو پیروي وکړي او د طالبانو د نظارت او ارزونې ریاست د دې یونیفرم د تطبیق مسؤلیت لري. لري خو د زده کړو د حقونو ځینې فعالان د طالبانو د اقدام بې ځایه او د وخت ضایع بولي او ټینګار کوي چې د دې ډول اقداماتو پر ځای دې د ښوونې روزنې او زده کړو پر کیفیت کار او لومړیتوب ورکړل سي. د زده کړو د حقونو فعال او د شریعت پوهنځي پخواني استاد فضل هادي وزین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تعلیم او تربیت او معرف سره په کار ده چې د همیشي او ثانوي او ثالثي او بیا ارزښت شیانو تیر شي او داسې د تعلیم د کیفیت د لوړولو لپاره دې کار وکړي، د کتاب د نصاب د معلم د معلم د وزن ښه کولو لپاره کار وکړي، د هغوی معاش بهتر کړي، د نجونو پر وخت مکتبونه دروازې پرانیزي، خلک باندې لومړی واغونده او چې اسلام کې هم نه یو اساس بنسټ هم نه لري په دین کې، نه هغه فرض نه مستحب نه نه واجب
دا نوې یونیفرم له هغه کالیو سره ډیر ورته والی لري چې د طالبانو د لومړی واکمنۍ پر مهال یعنی د 1990 کلونو په پای کې پز د کوونکو خونکو لازمي سوي وي. طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنۍ وروسته لومړی انجونې لشپګم ټولګي پورته لزده کړو منه او بیا د پوهنتونونو نه هم راوګرځولې، خو دوی یوازې د نارینه زده کوونکو یونیفرم کې بدلون نه دی راوستی بلکې د پوهنې وزارت په درسي نصاب کې هم بدلونونه راوستل چې د طالبانو د اقدامات.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. گرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستی. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د ولسم ټولګي دوهم لوست ته راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر ورستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړی. گرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع ده د محلولونو غلظت چې د لسمې څپې څخه پیل تر څوارلسمې څپې پورې به دوام ولري. لومړی څپرکی دوهم لوست. گرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تیر لوست کښې ولوستل چې محلول څه شته ویل کېږي، په همدې ترتیب مخلوط مو وپېژند، د مخلوط ډولونه مو وپېژندل، متجانس او غیر متجانس، د محلول اجزا وي. په همدې ترتیب اوس راځو موږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې د محلولونو غلظت پېژنو چې د محلولونو غلظت څه ته ویل کېږي. لومړی راځو د محلولونو د غلظت د کلمې سره آشنا کیږو. د محلولونو غلظت خپله د یو حل کیدونکي موادو کچه د هغوی د محلول په یو واحد حجم کشي او یا هم د یو حل کیدونکي د حل کوونکي د کتلو پر یو واحد باندې کچیر شتون ولري عبارت د غلظت څخه دی. یعنی کچیر حل کیونکي موادو مقدار واخیستل سي د محلول په یو واحد حجم باندې تقسیم کړل سي عبارت ده محلول د غلظت څخه دی. چې موږ او تاسو دلته یو فرمول لرو چې سی مساوي کیږي ان تقسیم پر وی یا پر حجم باندې، چې په دې فرمول کښې موږ او تاسو سی غلظت بولو د محلول غلظت، ام چې د خپله د حل کیدونکي موادو کتله ده، او په همدې ترتیب سره وایو چې ان خپله د حل کوونکي موادو هغه د مولونو شمیر دی او وی هم موږ او تاسو پوهیږو چې حجم دی. نو په همدې ترتیب سره دا فرمول په همدې څو شکلونو باندې کولی سو چې ولیکو سی مساوي کیږي ان تقسیم پر وی، یا هم لیکلی سو چې سی مساوي کیږي ام تقسیم پر وی باندې، او یا هم داسې لیکلی سو چې سی مساوي ان تقسیم پر ام زبر باندې. چې په درو سرو حالاتو کې ام خپله د حل کوونکي موادو د حل کیدونکي موادو کچه یا مقدار موږ او تاسو ته راشي، ان خپله د مولونو شمیر کومو مولونو د حل کیدونکو موادو مولونو شمیر راشي، او سی خپله د محلول غلظت راته شي، او په همدې ترتیب وی چې د خپله د محلول حجم راته بیانوي، او که چیرې ام زبر ته وګورو ام زبر خپله د محلل د کتلې مقدار راته یادي، محلل د مادې مقدار راته شي. نو که چیرې په دې غلظت کښې څه هم غلظت موږ او تاسو وایو چې د خپل سترګو او یا هم د لمسې حس په واسطه سره موږ او تاسو کولی سو چې وټاکو، خو په طب او صناعت کې بیا د محلول هغه دقیق غلظت باید وټاکل سي. نو د محلولونو د غلظت د اندازه کولو لپاره موږ او تاسو ګرانو زده کوونکو شپږ قیاسي واحدونه باید په کار یوړل سي تر څو موږ او تاسو د محلولونو غلظت لاسته راوړو. چې د هغوی څخه یو لومړی قیاسي واحد عبارت د مولي برخې څخه ده چې خپله دا مولی برخه هغه برخه ته ویل کیږي چې په ټولو اجزاو باندې د محللونو د یو جز تقسیم د مولونو مجموعه څخه عبارت ده. یعنی کچیر مور او تاسو د محلول ټول برخې یا هم ټول اجزاوې واخلو، د محلول په یو جز باندې تقسیم کړو، عبارت د مولی برخې څخه دي. یعنی ان یو مساوي کیږي ان یو تقسیم پر ان یو جمع ان دوا جمع او داس تیب سره ان آی، یعنی کولی سی چی مختلف کمتونه واخلی. موږ او تاسو وایو چی د محلول یوه برخه واخیستل سی د محلول پر ټولو اجزاو باندې تقسیم کړل سی، یعنی د هغوی پر مجموعه باندې، البته عبارت د مولی برخې څخه دي. ګران د کونکو بل په همدې ترتیب موږ او تاسو دوهم کتلوي برخه لرو چې هغه هم د غلظت اندازه کولو د هغه شپږ قیاسي واحدونو څخه شمیرل کیږي چې دا محلول مولی برخه چې ده، کتلوي برخه چې ده، دا بیا د محلول د یوې برخې کتله د محلول په ټولو برخو باندې کچیر موږ او تاسو وویشو عبارت د کتلوي برخې څخه ده. په همدې ترتیب وایي چې دبلیو مساوي کیږي ام یو تقسیم پر ام یو جمع ام دوه جمع ام آی، یعنی د ټولو محلول هغه د ټولو کتلې مجموعه باندې موږ او تاسو تقسیم کوو عبارت کتلوي برخه. داسې یو فورمول موږ او تاسو ته په لاس راکوي چې د دې فورمول په واسطه سره هم کولای شو چې د محلولونو غلظت لاسته راوړو. په همدې ترتیب ګران زده کوونکو، یو هم موږ او تاسو د دې څخه وروسته یو هم نه د مولاریټي په نوم سره یو واحد لرو چې د مولاریټي غلظت کولای شو چې د مولاریټي واحد له لارې هم کولای شو چې د غلظت هغه اندازه چې شکرو مقدار تعین کړو یا هم لاسته راوړو. د مولاریټي غلظت لرونکي محلول بیا موږ او تاسو کولای شو داسې ووایو چې د حل شوې مادې د محلولونو مقدار د محلول په یو واحد حجم کې عبارت د مولاریټي غلظت څخه دي. بیا تکرارون، د حل شوې مادې د مولونو مقدار د هغوی د محلول په یو واحد حجم کې عبارت د مولاریټي غلظت څخه دي. چې د مولاریټي غلظت د اندازه کولو واحد کېدای سي چې مول پر لیټر وي، مول پر په همدې ترتیب سره جیم مکعب وي، مول پر متر مکعب وي، او داسې نور کېدای سي چې نور واحدات هم څه شي کې واخلي. خو که چیرې حل شوې ماده بیا یا د حل شوې مادې مولونه په یو لیټر محلول کښې وجود ولري، دا غلظت بیا د مولر په نوم سره یادیږي. دا غلظت بیا د مولر په نوم یادیږي. یعنی کله چې یوه حل شوې ماده واخیستل سي، یو مول په یو لیټر محلول کښې حل کړل سي، د دې محلول غلظت خپله یو مولر دی. او که چیرې د حل شوې مادې دوه موله په یو لیټر محلول کښې حل کړل سي، نو د محلول غلظت به دوه مولره وي. خو که چیرې د حل شوې مادې غلظت موږ او تاسو یا د مول اندازه 0.1 مول په یو لیټر محلول کښې حل کړو، نو په دې ځای کښې به د محلول هغه 0.1 مولره وي. نو دې ته موږ او تاسو په همدې ترتیب سره واحدات ورکولی سو. یو مثال لرو ګرانو زده کوونکو، په دې مثال کښې موږ او تاسو وایو چې په یو سلو شپږ نوي ګرام په کچه د ګوګړو تیزاب سلفوریک اسید څلور لیټره محلول کښې که چیرې وجود ولري، د دې محلول مولري غلظت محاسبه کړي. د ګوګړو د تیزابو مالیکولي کتله هم راکول سوې ده په داسې حال کې چې هغه مساوي په 8 ګرام سره ده. موږ او تاسو فورمول درلودی چې سی ام یا هم مولاریټي غلظت مساوي کیږي ام ضرب زر میلی لیټره ضرب مولر تقسیم پر ام ضرب وی سره. نو موږ او تاسو دلته د هغه فورمول پر اساس باندې قیمتونه راکول سوي، د هر کمیت پر ځای باندې خپل قیمتونه وضع کړو چې ام مساوي کیږي په 1.9 ګرامه، وی مساوي کیږي په 4 لیټره، او ام مساوي کیږي 8 یعنی د ګوګړو د تیزاب مالیکولي کتله. لوی ام چې ده هغه مالیکولي کتله ده، او کوچنی ام چې ده موږ او تاسو ته کوچنۍ کتله یا هم عمومي کتله یا هم د هغه مادې مقدار راته یادي. سی ام یا مولاریټي غلظت پیدا کړي فورمول لرو. په دې فورمول کې د هرې کمیت پر ځای خپل قیمت وضع کوو. قیمت مو وضع کړ ګران زده کوونکو، وینو د ضرب په حالت کې او د تقسیم په حالت کې. لومړی د ضرب حالت له منځه وړو، او بیا وروسته په اخر کې تقسیم و. مشابه حدونه د مشابه حد سره ځي. ګرام به د ګرام سره، میلی لیټر به د میلی لیټر سره اختصار سي، یوازې به مولر پاتې سي. چې په نتیجه کې موږ او تاسو دا تقسیم ضرب او بیا مو تقسیم کړه 0.15 مولره یې لاس راکړه. موږ او تاسو وایو چې دلته د ګوګړو د تیزابو هغه مولارتي غلظت مساوي کیږي په 0.15 مولار سره. راځو ګرانو زده کوونکو یو بل قیاسي واحد چې د دې واحد له لارې موږ او تاسو کولی شو چې د محلولونو غلظت لاسته راوړو چې هغه عبارت د نارملټي غلظت څخه دی، چې خپله دا بیا نارملټي غلظت چې د محلول په یو واحد حجم کې د حل کېدونکې مادې له معادل ګرام څخه عبارت ده چې دې ته موږ او تاسو نارملټي غلظت وایو. لکه څنګه چې تاسو وینئ دلته موږ او تاسو نارملټي غلظت سی غلظت ان معنا نارملټي غلظت مساوي کیږي ای کیو منفی ګرام او په دې ترتیب دا معنا چې معادل ګرام پر چې باندې پر یو واحد حجم باندې د هغه حل کېدونکې مادې پر یو واحد حجم عبارت د نارملټي غلظت څخه دی. او په همدې ترتیب د نارملټي یا یو مول یا د مول معادل غلظت چې دی هغه د مقیاس اندازه کول واحدونه چې دی هغه عبارت د معادل کمیات په متر مکعب سره، معادل کمیات په دی متر مکعب سره، او په همدې ترتیب معادل کې چې د هغه پر چې باندې په لیټر باندې کېدای شي چې دا اوسي کچیر د حل کېدونکې مادې معادل ګرام کچه په یو لیټر محلول کې شتون ولري دا غلظت بیا د نارمل غلظت په نوم سره یادیږي. نو روزو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په نارملټي غلظت باندې یو مثال لرو چې په دې مثال کې موږ او تاسو وایي د فاسفوریک اسید یو محلول د دې محلول نارملټي غلظت تاسو داسې لاسته راوړي چې کله دغه فاسفوریک اسید محلول په 1500 ملي لیټر کې یو 0.9 ګرامه فاسفوریک اسید وجود ولري تاسو د دې مرکب مالیکولي کتله چې هغه مساوي ده په 8.9 ګرام سره د دې نارملټي غلظت محاسبه کړئ. نو د دې غلظت محاسبه کول لپاره هر کمیات لپاره خپل ټاکلي قیمتونه لرو، فرمول لرو. په دې فرمول کې موږ تاسو کولای شو چې قیمتونه وازو کړو، مشابه حدونه د مشابه حد سره اختصار کو، او په همدې ترتیب سره وروسته د ضرب نه تقسیم عملیه اجرا کو چې په نتیجه کې موږ تاسو دلته وینو چې ملي لیټر د ملي لیټر سره اختصاریږي، ګرام د ګرام سره اختصاریږي. د ترتیب یوازې نارملټي یا نارمل پاتې کیږي چې موږ تاسو وایي چې دلته د دې مرکب چې فاسفوریک اسید د دې نارملټي غلظت مساوي کې ده په 12 نارمل سره. ګرانو زده کوونکو اوس راځو موږ او تاسو په همدې ترتیب یو هم د غلظت د واحدات څخه چې هغه عبارت د مولالټي غلظت چې د دې واحد پر اساس کولای شو چې موږ تاسو د محلول یو غلظت چې شکو اندازه کړو. نو دا مولالټي غلظت چې د خپل د حل کېدونکې مادې د مولونو کچه یا مقدار د هغه محلل په یو واحدي کتله کې عبارت د مولالټي غلظت څخه دی چې په دې ځای کې بیا سی ام لرو. سی یعنی غلظت، ام یعنی مولالټي غلظت چې مول تقسیم پر ام باندې یعنی د یو حل کېدونکې مادې د مولونو شمیر تقسیم د دوی د مولونو شمیر دغه محلل پر یو واحدي کتلې باندې. هغه محلل چې مثال پکښې یو منحله ماده کې چش کېږي حلیږي د هغه پر کتلې باندې تقسیمو. تاسو یو فرمول لکې د دې فرمول په واسطه به موږ تاسو کولای شو چې مثال هم الکو هر قیمت چې راکول شوی وي یو پر باندې تقسیمیږي مشابه دنیا له بسر اختصار کې او بل اخري جواب په لاس راکې. خو د دې لپاره ټاکلي واحدونه ګران زده کوونکو لرو، مول پر کیلو ګرام سره، مول پر ګرام سره، او مول پر د ترتیب سره کولای شو چې کیلوګرام سره ولرو چې عمومي فرمولې سی ام مساوي کیږي مول تقسیم پر کیلوګرام مساوي د مولال سره. دې ته موږ او تاسو مولالټي غلظت وایو. بل ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو یو بل واحد هغه د تیتر غلظت په نوم سره یادیږي چې د دې غلظت په ذریعہ سره په دې واحد په ذریعہ سره هم کولای شو چې د غلظت اندازه او مقدار وټاکو چې دې کې بیا خپل د حل کېدونکې مادې د ګرامونو کچه یا د ګرامونو مقدار پر یو ملي لیټر محلول کې د تیتر غلظت څخه عبارت دی. یعنی کچیر وګورو یو حل کېدونکې مادې د ګرامونو شمیر د هغه محلل یا د هغه محلول پر یو ملي لیټر باندې تقسیم کړل سي عبارت دی تیتر غلظت څخه دی چې دلته سی یعنی غلظت، سی ټی مساوي کیږي ګرام تقسیم پر ملي لیټر سره. سی یعنی غلظت، ټی یعنی تیتر غلظت. د تیتر غلظت مساوي کیږي ګرام ګرامونه تاسو ویل چې د حل کېدونکو مادې د ګرامونو شمیر د حل کېدونکو مادې د ګرامونو شمیر تقسیم پر چش باندې مثال په ډول پر ملی لیټر باندې پر یو ملی لیټر د محلول عبارت د تیتر غلظت څخه دی ان تكون کو دلوس په دې برخه کې موږ تاسو ارزونه لرو چې د ارزونه په دې برخه کې څو سوالونه مطرح شوي دي. لومړی سوال وایي د پوتاشیم هایدرو اکسایډ 2 مولر محلول د تیتر به څومره وي؟ د تیتر د غلظت پر اساس به تاسو غلظت پیدا کوي. دوهم سوال د سرکې د تیزابو چې 120 ګرامه په 1500 ګرام اوبو کې حلیږي تاسو د سرکې د تیزابو هغه چې پیدا کوي د ایتایل د سرکې د تیزابو مالیکولي کتله چې شپته AMU ده د دې محلول د مولل غلظت به پیدا کوي. مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسې. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چارې ولري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ګرانو زده کوونکو تاسو ټول ته هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. تاسو ټول ته د دولسم ټولګي کیمیا مضمون دوهم لوست یو ځل بیا شراغ لاست وایم او هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې زما سره د لوست تر ورستنی شیبو پورې فاتشي. راځو ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع ده د مالیکول جوړښت او فرمولونه چې د اتلسمې صفې څخه پیل تر درې دېرشمې صفې پورې دوام لري. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په تیر لوستونو کښې لوستې وه چې خپله مالیکول څه ته ویل کېږي. په همدې ترتیب سره د مالیکول ډولونه وه، د مالیکول جوړښتونه وه، د هغوی قطبیت وه، د دوی ترمنځ قواوې وې چې موږ او تاسو په تیرو ټولګیو کښې لوستې وه. همدې ترتیب سره ګران زده کوونکو زموږ او ستاسو د نننۍ ورځې درسي موضوع وي یا د درسي اهداف څخه یو هم همدا ده چې خپله مالیکول او په همدې ترتیب د مالیکولونو هغه جوړښت او ترمنځ یې فرمولونه موږ او تاسو څه کړو وپېژنو. نو ګران زده کوونکو د کیمیاوي مرکباتو مالیکولونه چې دي هغه د هغو ډلو څخه چې کوم د عضوي مرکباتو مالیکولونه چې دي د هغوی د ځانګړو اړوندو جوړښتونو لرونکي دي. نو د عنصرونو له اټومونو څخه به بېلابېل شکلونه او یا هم په بېلابېلو قواوو سره کېدای سي چې څه شي اوسي تشکیل سوي وي. نو د مرکباتو مالیکولونه د هغوی د بېلابېل عنصرونو د اټومونو لرونکي دي. نو د اټومونو د اړیکې له لارې کولای سي چې بېلابېل شکلونو سره وموندل سي. نو په همدې اساس مالیکول پېژنو چې مالیکول څه شي ته ویل کېږي، د مالیکول جوړښت څه ډول ده، په همدې ترتیب کولای شو چې د هغوی د مالیکولونو سمبولونه او په همدې ترتیب فرمولونه هم چې شکو وپېژنو. نو ګران زده کوونکو مالیکول چې دا خپله موږ او تاسو وایي چې د دوو او یا هم د دوو څخه د زیاتو اټومونو د یو ځای والي څخه تشکیلېږي چې مختلف ډولونه یې درلودله چې موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستله، قطبي مالیکولونه وه، غیر قطبي مالیکولونه وه. په همدې ترتیب ګران زده کوونکو راځو اوس د مالیکول هغه عمومي فرمولو ته راځو چې خپل پخپله یو هم د هغوی څخه مالیکولي فرمولونه دي، بل تجربهي فرمولونه دي، او جوړښتیز یا هم ساختماني فرمولونه دي. مالیکولي فرمولونه ګران زده کوونکو، کچیر وګورو تل یو کیمیاوي مرکب د هغه د تشکیل کوونکو عنصرونو د سمبولونو د ترتیب له لارې د هغه د نسبتي ضریبونو سره یو ځای د دستیکو میتری پر اساس یا هم داغه د زریبونو په نوم سره هم یادیږي، کېدای شي چې داغه پر اساس باندې شي وښودل شي. د بیلګې په توګه موږ او تاسو لکه د اوبو مالیکولي فرمول ته ګورو، دلته موږ او تاسو وینو چې د خپل د عنصرونو د هغوی د سمبولونو د ترتیب له کبله او په همدې اساس د دوی د نسبتي زریبونو پر اساس باندې دوی څه شوي ده ترتیب شوي ده، او په همدې ترتیب وایي چې د خپل د یو اوبو مالیکولي فرمول بلل کېږي. په همدې ترتیب کې چیر موږ او تاسو ګلوکوز په همدې ترتیب شه مثال ورکولی شو، سوډیم کلورایډ ورکولی شو، او همدې ترتیب سره ایتلین ورکولی شو، او داسې نور مرکبات چې موږ او تاسو وینو چې دا خپل د دوی هغه مالیکولي فرمولونه دي. یعنی موږ او تاسو وایي چې د کیمیاوي فرمولونو یو ډول څخه هغه مالیکولي فرمولونه دي چې په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ولوستل. یو بل ډول ګران زده کوونکو، هغه هم عبارت د تجربهي فرمول څخه ده، چې په دې فرمول کې بیا کېدای شي چې د بیلابیلو عنصرونو د هغوی د اټومونو شمیر په یو مرکب کې چې شي وښودل شي، چې دې ته به موږ او تاسو تجربهي مالیکولونه فرمولونه وایو. چې د دې تجربې کلمه چې د خپل په دې ځای کې هدف یا مفهوم مو داسې ده چې خپل فرمول یوازې د لیدنی او اندازه کولو پر بنسټ، یعنی د توصیفي او مقداري تحلیل په واسطه سره هم کله چې چشتي و ټاکل شي یا هم ټاکل شوی دی. نو په همدې ترتیب کې موږ او تاسو د ګلوکوز په مالیکولي فرمول ته ځیر شو. د ګلوکوز په مالیکولي فرمول کې موږ او تاسو وینو چې د کاربونونو د اټومونو شمیر مساوي په څو سره ده؟ په شپږ سره، او د هایدروجنونو د اټومونو شمیر مساوي په دوه سره ده، او خپل د اکسیجنونو د اټومونو شمیر چې د مساوي په شپږ سره ده. نو په همدې اساس موږ او تاسو وایو چې دوی د اټومونو تعداد یې د دونو په دومره اساس سره چې شوی ده تشکیل شوی ده. نو د دوی هغه تجربهي فرمول چې موږ او تاسو وایو هغه سی ایچ دوه او سره، یعنی دلته بیت موږ او تاسو داسې په خلاصه ډول سره چې د خپل د دوی یو چشې ده، یو تجربهي فرمول ده. نو دلته چې د یوازې د کاربون د اټومونو، د هایدروجن او د اکسیجن د اټومونو نسبت ده د ګلوکوز په مالیکول کې موږ او تاسو ته چش کوي راشي، یا هم بیانوي چې دته موږ او تاسو تجربهي فرمول وای. او بل په همدې ترتیب سره په دې شکل کې هم تاسو ویني چې موږ او تاسو کاربونیک اسید د کاربونیک اسید د هایدروجنونو شمیر چې د دوه ده د کاربونونو شمیر په همدې ترتیب سره یو ده، خو د اکسیجنونو شمیر هغه مساوي په څو سره ده؟ درې سره ده. نو دلته چې موږ او تاسو د هر عنصر د اټومونو شمیر راته یادوي، د یو بل نسبت یې راته یادوي، دې ته موږ او تاسو تجربهي فرمول وایو. او په عین وخت کې موږ او تاسو وینو چې د دوی هغه د لیدنې اندازه کولو پر بنسټ توصیفي او مقداري تحلیل هم دلته ترسره شوی دی. او بل ګران زده کوونکو، یو هم موږ او تاسو د مالیکول د فرمولونو د ډولونو څخه یو هم جوړستیز فرمول لرو یا هم ساختمانی فرمول لرو. چې په جوړشتیز فرمول یا ساختمانی فرمول کې موږ او تاسو وینو چې خپل د اټومونو د تعداد سربیره د اټومونو ترمنځ د هغوی اړیکه هم موږ او تاسو چش کوي راشي. یعنی په یو مرکب کې کېدای شي چې موږ او تاسو وایي د دوی د عنصرونو او د دوی د عنصرونو د اټومونو ترمنځ هغه اړیکه موږ او تاسو ته په عین وخت کې بیت د اټومونو شمیر تعداد موږ او تاسو چش کوي په ګوته کړی یا هم راته وشي. چې دې ډول فرمولونه ته بیا موږ او تاسو مالیکو دغه جوړشتیز یا هم ساختماني فرمولونه وایو. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني موږ او تاسو وینو چې د کاربون او هایدروجن ترمنځ یو ګونی اړیکه ده، او په همدې ترتیب د هایدروجن د اټومونو تعداد راته واضح، او په همدې ترتیب سره د کاربون د اټومونو تعداد هم چې شوی دلته واضح ښودل شوی ده چې دا خپله یو جوړشتیز فرمول ده. وګران زده کوونکو دلته موږ تاسو جوړشتیز فرمولونه ویل دا چې جوړشتیز فرمولونه باید څه ډول ولیکل سي د هغوی د لیکلو لپاره موږ تاسو ویل چې خپله ځینې وختونه مرکبات کچیرې ساده او د هغوی مالیکولونه یا هم مالیکولي فرمولونو لپاره باید موږ تاسو ځینې وختونه د هغوی توصیفي او مقداري تحلیل باندې باید پوه سو. نو په هماغه اساس درې مهمې نقطې دي چې اول هر عنصر مقداري کمیتونه باید څه شي انلایز او یا هم تجزیه په واسطه سره لاسته راوړل سي او بیا وروسته هغه په مول باندې څه سي تبدیل سي یا هم مول ته واړول سي. دوام کیدای سي چې د هغوی د مرکب د تشکیل کوونکو ان د تشکیل کوونکو او د هر عنصر د مولونو اندازه چې د هغه د لومړی ماده سره سم لاسته څه سي راوړل سي. او دریم د ګرانز د کوونکو چې دا چې د کیدای سي خپل یعنی موږ او تاسو یو هغه کمیتونه چې خپل د ماده سره سم چې کیږي حاصلېږي باید ته هم چې اوسي زیات متوجه اوسو یا هم پاملرنه اوسي. یعنی کچیر هغه عددونه وجود ولري چې د مرکب د مالیکولونو د تشکیل کوونکو عنصرونو د اټومونو ذریبونه په ساده فرمول کې وجود ولري یا هم تام رقمونه اوسي هغه باید د رانډاف په طریقه سره یا هم تام ته یا د ډیر کوچنی عدد په ضربول سره کېدای شي چې تام عدد ته تشکرو تبدیل کړو. څلورم کېدای شي چې د مرکب د موادو کتلې ته هغه تم باید چې شو ډیر زیرو وسو او متوجه وسو د دې توصیفي او مقداري تحلیل سربیره موږ او تاسو کولای شو چې د موادو کتله هم باید معلوم کړو او پر دې بنسټ د توصیفي او مقداري تحلیل په پام کې نیولو سره کولای شو چې د ساده فرمولونو مواد هم په همدې ترتیب سره چې کړو د دې فرمول په واسطه سره داسې لاسته راوړو چې کولای شو ووایو چې اکس مساوي کیږي د مولي یا فرمولی کتله او په همدې ترتیب سره د دوی تجربهی فرمولی کتله. زه ګرانو زده کوونکو یو هم را تاسو ویل دا چې جوړشتیز فرمولونه څنګه لیکل کیږي د دوی زیات جوړشتیز فرمولونه چې دي د ساده مالیکولونو د هغوی په هندسي شکلونو پورې او د هغوی د ټاکلو خواصو پورې اړه لري. نو دا چې مالیکولونه ساده هندسي شکلونو درلودونکي دي کېدای شي چې دوه اټومي مالیکولونه لکه هایدروجن مالیکول چې یو ساده شکل لري کېدای شي چې موږ او تاسو ووینو یو هم رازو د هغوی څخه د هغه هندسي شکلونو څخه خطي مالیکولونه دي یا هم په خطي ډول سره د دوی هندسي شکل وایو چې په دې ځای کې چې موږ تاسو خطي مالیکولونه چې دي د دوی خطي جوړښت چې ده خط ته ورته یا هم مستقیم خط ته ورته جوړښت لري دوی چې دي دوی الکتروني ساحې جوړي او په همدې ترتیب سره یا هم د دوی الکتروني ساحو په نوم سره هم یادیږي. او د ویسپر د تیوري پر اساس کېدای شي چې د خطي مالیکولونو ترمنځ د مرکزي اټوم پر شاوخوا باندې دوی الکتروني ساحې وجود ولري او مالیکولونه خپل ځان ته یو خطي جوړښت ولري د دوی در ترمنځ یو سلاتیا درجه زاویه یا ولانسي زاویه مساوي په یو سلاتیا درجه ده د اس پی هایبرید او چې د اس پی هایبرید په دې ځای کې موږ تاسو مختلف مرکبات هایدروجن سیانایډ او ایتلین او کاربن ډای اکساید او داسې نور کولای سوچ تاسو ویني دوی چې د دوی مالیکولونه خطي مالیکولونه دي او د دوی ترمنځ یوازې او یوازې دوی الکتروني ساحه چې سوي دي رامنځته سوي دي. او الکتروني ساحه ګران زکون کوم را تاسو داسې تعریف کړل چې هر یو ګونی دوه ګونی درې ګونی یو طرفه اشتراکي اړیکا او آزاد جوړه الکترونونه دې ته موږ تاسو چې ویل سو الکتروني ساحه ویل سو. او بل ګران زکون کو دین وختونه کې داسې چې داسې مالیکولونه هم موجود ولري چې هغه مسطح مالیکولونه یا هم د الکترونونو درې جوړې الکترونونه مالیکولونه او سیدا مالیکولونه چې د خپل شاوخه کې کېدای شي چې درې الکتروني ساحه جوړې کړي او د دې ترمنځ ولاسي زاویه چې دغه مساوي په یو سلو شل درجه سره ده د اس پی 2 هایبرید درلودونکي ده او په همدې ترتیب د اس د اوربیتال برخه یو پر دریمه برخه او د پی د اوربیتال برخه دوه پر دریمه برخه ده. داسې ګرانو زده کوونکو یو هم ځینې وختونه کېدای شي سلور سطحي مالیکولونه وجود ولري چې سلور سطحي مالیکولونه چې د خپل مرکزي اټوم په شاوخوا کې سلور الکتروني ساحه رامنځته
کړي چې یو دوه درې څلور څلور الکترونی ساحې رامنځته کړي دي، او دوی چې دي د ایس پی درې هایبرید درلودونکي دي. د ایس پی درې هایبرید درې د پی اوربیټالونو یو د ایس اوربیټال درلودلو سره، او یعنی دلته درې اوربیټالونه دي چې کوي څلور اوربیټالونه دوی منځته راوړي. د ایس اوربیټال یو پر څلورمه برخه، او د پی اوربیټال چې د هغه درې پر څلورمه برخه د مختلف مرکبات لکه سلفایډ او سلفیټ په مثال کښې ورکولی سو. یو هم ګران زده کوونکو د مالیکولونو د هندسي شکلونو پر اساس باندې اته سطحي یا اوکتا هایډرایل مالیکولونه دي. دا بیا هغه ډول مالیکولونه دي چې د دوی مرکزي اټوم په خپل شاوخوا کې شپږ الکتروني ساحې څه شي کوي جوړوي. یو دوه درې څلور پنځه شپږ شپږ الکتروني ساحې لري چې د هر اړیکې تر منځ د دوی ولانسي زاویه مساوي په نوي درجه سره ده. دوی چې دي د ایس پی درې او ډي دوه هایبرید درلودونکي دي، لکه موږ او تاسو چې د سلفر هیگزا فلوراید مرکب چې وینو په دې ځای کښې د ایس پی درې او ډي دوه چې یو موږ او تاسو د ایس اوربیټال دی د پی اوربیټالونه او یو دوه هم د ډي اوربیټال سو. د دوی تر منځ ولانسي زاویه نوي درجه. د ایس برخه یو پر شپږمه، د پی برخه درې پر شپږمه، او د ډي برخه چې ده هغه دوه پر شپږمه برخه جوړوي. بل ګرانو زده کوونکو، د جوړستیزو فرمولونو د ساده کولو لپاره موږ او تاسو کولی سو چې درې لارې په نظر کې ونیسو. یو دا چې د جوړستیزو فرمولونو د لیکلو لپاره هغه په لنډ ډول چې دوی څنګه باید لنډ ډول ولیکل سي، هغه دا چې زیات وخت د کاربون او د هایدروجن تر منځ هغه اړیکه نه لیکل کېږي. دوام کېدای سي چې د کاربینونو د اټومونو تر منځ اړیکې ونه لیکل سي، یا هم کېدای سي چې ولیکل سي. او درېیم کېدای سي چې موږ او تاسو د هغوی هغه کیمیاوي علامې په اساس باندې دي وښیي، لکه تاسو چې په دې ځای کښې ویني موږ او تاسو دلته د یو د پینتان په نوم سره یو مرکب لرو. که چیرې وګورو موږ او تاسو د جوړستیزو فرمولونو پر اساس موږ او تاسو ویلی چې د دوی په همدې ترتیب لومړی په داسې شکل سره د هایدروجن او هایدروجن د کاربون او کاربون تر منځ اړیکه، وروسته تاسو وګورئ په دې شکل سره موږ او تاسو جوړستیز فرمول ورکړ، ساده مو کړل. ځینې وختونه داسې حالت هم غوره کولی شي چې موږ او تاسو ویل د کاربون او کاربون یا هم د کاربون او هایدروجن